کې خارج ملکونو ته هغه ظرفیت چې د ناتو نه اخیستل کېږي په نحو منطقو کې یو یې قندار دی چې ډېره مهمه ده.
ولسمشر محمد اشرف غني د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن کندهار ولایت ته ولاړ. د ننګرهار ولایت سوداګرۍ او صنایعو ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د امنیت په ښه کېدو سره سوداګرۍ او پانګونې ته زمینه برابره شوې ده. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر عالم ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی صنعتي نندارتون جوړ شو چې دغه صنعتي فعالیت د افغان سوداګرو د امنیت د خوندیتوب یوه ښه بېلګه ده. ښاغلی شیر عالم زیاته کړه چې د برېښنا نشتون په دغه ولایت کې صنعتي فابریکو ته زیان رسولی او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دغه ولایت د برېښنا ستونزې هوارې کړي. د کندوز ولایت بغلرونکو ته د ظرفیت د لوړولو په برخه کې د ژمنیو درملو او تاګبیري په برخه کې درې ورځنۍ زده کړې ورکول کیږي. په شمال ختیځون کې د کرنی او مالداری مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت سلو بغلرونکو ته دغه زده کړې ورکول کیږي او دغه بغلرونکي به نور سلو کسان ته په دغه برخه کې یادې زده کړې ورکړي. د ښاغلي ملاخیل په خبره که چیرې باغونه له ناروغۍ څخه پاک شي په حاصلاتو کې به یې د پام وړ ډېروالی راشي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 شپته پوله، یو ایرو 4 افغانۍ او 50 پوله، یو پوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستاني کلدار 1400 افغانۍ.
له سبون کاکرنه مننه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې د ښځو او د اساسي او بشري حقونو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو اوس دوه روغتیایي راپورونه را اخلو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو درملنې لپاره هڅې تیزې کړي، خو په امریکا کې بیا د زیکا د ویروس خپرېدو اندېښنې زیاتې کړي دي. د زیکا ویروس یو پیښه په د امریکا په متحده ایالاتونو کې تایید شوې ده. له دې سره د دې ویروس د لا خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې. د برازیل ولسمشر په خپل هیواد کې د دې ناروغۍ د خپرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی دی. نور تفصیل د اجمل ان په راپورټ کې. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د زیکا وایروس لومړنۍ پیښه د تگزاس په ایالت کې تایید شوې. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د زیکا وایروس د جنسي مقاربت له لارې سرایت کړی. د خبر د دې وایروس د خبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. تر دې خبرې ورځ مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزی او جنوبی امریکا کې د دې وایروس له خبرېدو وروسته د دې ناروغۍ په وړاندې نړیوال اضطراري وضعیت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو نړیوالې روغتیایي ادارې دا پریکړه د متخصصانو د یوې خپلواکې کمیټې د وړاندیز څخه وروسته وکړه. ویل کېږي چې په تېرو څلورو میاشتو کې په برازیل کې د زیکا وایروس تر 4000 زیاتې پیښې ثبت شوې. د برازیل ولسمشر دیلما روزیف پرون د خپل هیواد د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې په دې هیواد کې اضطراري روغتیایي وضعیت اعلان کړ. نوموړي وویل د دې وایروس او د ناوړه اغیزو په وړاندې وایي په خپلو ټولو امکاناتو مبارزه وکړي. دلما روزیف وایي زما ټول حکومت به د بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې لاس په کار شي. دلته د پیسو د نشتوالي مسله مطرح نه ده. زه په پوره ډاډ کولی شم په دې برخه کې پر پارلمان حساب وکړم چې وکولی شو د زیکا د وایروس د خپرېدو په وړاندې مقابله وکړو او پر خلکو یې ناوړه اغېزې راکمې کړو. د زیکا په نوم دا وایروس چې د ماشو په وسیله انتقالیږي په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي ماشومان له جسمي او عصبي ستونزو سره مخ کړي. دا وایروس نوي زیږیدلي ماشومان د مایکروسیفالي په نوم وضعیت سره مخ کوي چې پکې د ماشوم سر د نورمال وضعیت څخه کوچنی وي او مغز هم په سمه توګه انکشاف نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وړاندوینه کوي چې په جنوبي امریکا کې به په راتلونکي کال کې له 3 تر 4 میلیونو کسان د زیکا په وایروس اخته شي.
په افغانستان کې د عامې روغتیا وزیر بیا وایي چې په افغانستان کې هر کال په تخمیني ډول شاوخوا 60,000 کسان د سرطان په رنځ اخته کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا خبره نن په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړه. هغه وویل د دې رنځ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی، وقایه او پر وخت تشخیص ضروري دی. تفصیل د خان محمد سیم راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې اوس مهال د هیواد په یو شمېر روغتونونو کې د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره ابتدایي روغتیایي امکانات برابر شوي او هڅې کېږي چې د حکومت او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته دغه امکانات په مرکز او ولایتونو کې زیات شي. دا خبره د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړه. د وویل که د دې رنځ وقایې ته تدابیر ونیول شي او پر وخت یې تشخیص وشي، درملنه یې له امکان څخه لرې نه ده. دو په افغانستان که په دې رنز د اختو په حق له وبل
تخمین کې پیش وزارت سرطانی افغانستان موجود است سالانه 20000 نفر مبتلا به سرطان می
کومټ کل چې د عام روغتیا وزارت سره دی هر کال 60000 کسان په سرطان اخته کیږي، چې له دې جملې نه کابو 15000 کسان د همدې رنز مري. په دې کې مختلف سرطانونه شامل دي لکه د زړه، ځیګر، معده او داسې نور. موږ ژمن یو چې د دې رنز د درملنې لپاره تدابیر پراخ او جدي کړو.
د عامه روغتیا وزیر وویل اوس مهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنز د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې او خصوصي روغتونونه هم مکلف دي چې ډېر ژر د سرطان د تشخیص او درملنې څانګې پرانیزي. د عامه روغتیا وزارت وایي دغه رنز د دیموګرافي او رادیوترافي روغتیایي سیستمونو لارې تداوي کیږي، چې دیموګرافي سیستم په هیواد کې تر یو ځایه فعال او رادیوترافي سیستم چې د وړانګو ورکولو سیستم دی تر اوسه فعال شوی نه دی. د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیا له نړیوال سازمان څخه یې غوښتي چې د دغه سیستم په فعالولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د هیواد په روغتونونو کې د کافي روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو او متخصصینو د کموالي له امله هر کال په زرګونو خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي چې هغه کسان چې د سرطان په ناروغۍ واخته دي، په وړیا توګه به ورته دا زمینه برابره کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. کارپوهان وایي په افغانستان کې مرګونې ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي او حکومت ته پکار ده چې تدابیر ورته پراخ کړي. د دې کارپوهانو له ډلې ناصر کوهستاني آزادي راډیو ته وویل
دولت مسولیت داره که دې قسمت باید که یک
کارمګزاري دولت مسولیت لري چې په دې برخه کې ډیره پانګونه وکړي. د افغانستان په مرکز کابل ولایتونو کې باید د دې ناروغۍ د تشخیص او تداوی په خاطر مرکزونه جوړ شي، ځکه چې دا داسې ناروغي ده چې ورځ تر بلې پیښې ډیریږي. هغه درمل چې د دې ناروغۍ لپاره له بهره راوړل کیږي باید د دولت لخوا کنټرول شي. داسې مرکزونه هم باید وي چې ډاکټران وروزي تر څو ناروغانو ته سم درمل تجویز او ورکړي.
د عامه روغتیا وزارت د دې رنز عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدرو موادو کارول، بېوزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپېریال او داسې نور په ګوته کوي. د عامه روغتیا وزارت د راپور له مخې افغانان هر کال کابو 300 میلیونه ډالره په بهرنیو هیوادونو کې په درملونو لګوي چې ډیری د داسې درملونو وس هم نه لري. خلک وایي که په هیواد کې روغتیایي خدمات معیاري شي، یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر تک ته زړه ښه نه کړي.
ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هېروئ. او اوس هم 2:19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ماشومانو د حقوقو د پراختیا د څنګ مشر عبدالله عابدی. عابد صاحب ښه راغلاست.
زم په خپلواک خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عابد صاحب، که په مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، افغان ماشومان د تیرو تاوتریخوالو او ناخوالو سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیزه جګړې چې په افغانستان کې روانه وه او د همدغه اوس هم افغانستان په جګړه کې بوخت دي، متاسفانه د اثرات ماشومانو باندې هم ډیره بده اغیزه کړې ده، چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګدیګری، شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان دا هغه موارد دي چې ماشومان متاسفانه دغه مواردو سره په افغانستان کې لاس او پنجې دغه کوي. متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې همدا اوس هم روانه ده، هر کله افغان ماشومان ته مرګ ژوبل اړوي همداسي ماشومان پکې ژوبل کیږي هغه ارقام چې موږ لاسته راغلي ده د سرطان د میاشتې نه تر ختم د قوسه پورې تقریبا 15001 کسان په افغانستان کې ژوبل او مړه شوي دي د جګړو کې چې تقریبا 3409 کسان ژوبل شوي دي او 1402 کسان هم مړه شوي چې د دوی له منځ نه تقریبا 1415 کسان ماشومان تشکیلوي دا دا سیال کې دا چې افغانستان د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون منلې دی په 1990 کال ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نسي کولای چې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په هکله ښه ګامونه پورته کړي که څه هم موږ ځینې بدلونونه لیدلي د موقت ادارې نه را په دې خوا تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د ښوونځیو ته لاسرسی درلوده چې هغه هم اکثرا د الکان وو نه نجونې ولی اوس هغه ارقام چې موږ لاسته راغلی ده د ښوونې او روزنې وزارت نه تقریبا 9,015,000 ماشومان لاسرسی لري خپل ښوونې او روزنې ته چې د دوی له منځه تقریبا 30% نجونې تشکیلوي ولی دغه نوي راپورونه چې خبره کیږي معلومه نه ده چې همدا 9 میلیونه موثق دي که نه ځکه چې ځینې خیالي ښوونځي او نور ارقام هم اورېدل کیږي چې دا ممکن مبالغه وي
عبید صاحب په وسلوالو فعالیتونو کې له افغان ماشومانو څخه څومره استفاده کیږي
کسان پخوا د افغانستان دولت په دیرسم د جنوري د 2011 کال یو تفاهمنامه هم لاسلیک کړې ده د نړیوالې ټولنې سره چې باید ماشومانو نه باید ګټه پورته نه سي په د جګړو کې او تر ختم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي ده خوشبختانه ولی متاسفانه بیا هم که چیرې وګورو د مالی پولیسو کې د ماشومانو نه استفاده کیږي ځینې ارقام چې موجود دي او همدا فشارونه و دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور سو د وزارت د عدلیې چې باید یو قانون باید تصویب کړي چې په هغه قانون کې تقریبا و مادې لري هلته مجازات ټاکل سوي د هر یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومانو نه ناوړه ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر د شپږو میاشتو نه تر یو کال پورې تقریبا په 2-3 میاشتو کې ټول تیه مرایل سو د دوه مجلسین د شورا ملي او پولیسي جرګه مشرانو جرګه پاس سو بیا ولسمشر هغه توشیه کړه وس نافذ ده ولی متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې د ماشومانو نه ناوړه ګټه پورته کیږي هم په انتحاري عملیاتو کې هم ده بل د سړک د غاړې مین په هیدلو سره هم د ماشومانو نه کار اخیستل کیږي ولی متاسفانه هم د اوس په مراکز اصلاح کې ماشومان هم ستاسو ده جرایم امنیت داخلي او خارجي په تور نیول سوي دي او هلته ساتل کیږي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان سری کښه پولیس وژل شوی دی
تا کار وکړي نه به تاکر مریض راغی
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره وکړي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ دوکومنت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې
بس لرو چې محکمې
لخوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ عبد صاحب د افغان ماشومان د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه ساده
زموږ غوښتنه د دولت نه دا چې باید همداشان چې د ماشومان د حقوقو کنوانسیون په 1994 کال کې تصویب کړی دی د هغه په اړوند مسولیت لري چې باید د ماشومان او حقوقو باید خوندي وساتل شي او دغه میکانیزمونه باید جوړ کړي دولت چې دوی په ګټه تمام شي ولی متاسفانه موږ او تاسو هر ورځ ګورو ماشومان په شاقب کارونو کې بوخ دي تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې د دوی د توان لوړ ده دولت مسولیت لري چې باید دا کار وکړي ځکه چې په عمومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسولیت د دولت معلوم دار ده چې دولت د منشور ملل متحد اعلامیه جهانی د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان چې د لاسلیک کړي ده مسولیت لري د پاروان او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون دا چې هر دولت چې هغه مني دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټه اختصاصي چې د کنوانسیون د هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومان او هغه یواد کې څنګه ده متاسفانه منصفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په 1 د جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانید چې یو راپور جوړ کړي د ماشومانو د وضعیت په اړه او هغه کمیټې ته وسپارله کسام د اغوی لخوا تقدیر سی و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانین پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري معاقب نه تر دغه وخته پورې ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا ده چې اول یو کود جامع د ماشومانو لپاره باید جوړ سي چې خوشبختانه اوس کار هم ورباندې جریان لري او مساوده جوړه سوې ده او بل دا چې د میکانیزم حمایتي جوړ سي متاسفانه داسې اراده د سیاسي نه لري دولت تر دغه وخته پورې چې دا ښه اقدامات وکړي او دا داسې ښایي چې باید یو ځانګړې بودیجه دوی ته وټاکي او زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړې بودیجه ماشومانو ته باید په پام کې ونیول سي او د پارلمان نه باید تصویب سي چې د دوی وضعیت پخوانه لکه
قدرمون اوریدونکو دا وز مرده دی اونی د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی وی داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسر
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیاز
نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې جوړه خوشاله به وي زه مسودہ نیازی د دې اونۍ خبرونه پیلوم په دې خبرونه کې د واده پر مهال د نکاحت پر اخیستو او په محکمه کې د سب په اهمیت غږیږو او دا چې د نکاح نامې نه لرل ښځه او خاوند له کومو ستونزو سره مخ کوي خو تر هر څه لومړی به له قسیم سولمل نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو
د خوست سیمیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې سوې دي د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې دوی له ښځو سره د تاوتریخوالي نه پېښې ثبت کړې دي میرمن ولی وایي چې په دغو پېښو کې طلاق غوښتل وهل ټکول او کمومره ودونه شامل دي دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د سویل ختیځ زون د بشري حقونو دفتر ویلي و چې په پکتیا پکتیکا او خوست کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 9% زیات سوی دی د فاریاب ولایت په میمنې ښار کې یو 10 کلنه ښځه د خپل بنزی لخوا په ډزو وژل سوې ده په دغه ولایت کې د پولیسو یوې سرچینې ویلي دي وژل سوې میرمن د پښتونکوټ ولسوالۍ د کاري سیمې د ښوونځي سرمعلمه وه سرچینه زیاتوي چې له دې پیښې وروسته د وژونکي د کورنۍ ټول غړي له سیمې تښتېدلې خو پولیسو یې د موندلو هڅې پیل کړې دي د فاریاب ولایت د ښځو چارو رئیس شریف عظیمی ازادي راډیو ته وویل د یاد میرمنې بنزی چې غوښتلې له خپل کور څخه 200,000 افغانۍ او یو اندازه ګڼه غلا کړې چې مېرې مخنیولې او بیا خبره د دې تر وژنې رسیدلې ده
قدرمنو اوریدونکو واده د مینې او اخلاقو پیوند دی چې د ښځې او نارینه ترمنځ تړل کیږي او دوی دواړو ته حق ورکوي چې په ګډه ژوند وکړي خو واده هم خپل یو لړ اصول او مقررات لري چې د جانبینو لخوا باید عملي شي مثلا ایجاب او قبول مهر د نکاح ثبتول او د تورته نورې مهمې خبرې چې باید په پام کې ونیول شي په افغانستان کې تر اوسه ډیر ودونه یا په شفاهي او یا د عرفي سند د لیکلو په اساس ترسره کیږي چې د واده قانوني عمر د واده شرایط مهر او داسې نورې مهمې خبرې په قانوني بڼه پکې نصب کیږي د ژوند په هر چاره کې کموږ یو کار ترسره کوو نو قانوني اړخ سنجوو او په دې کوښښ کوو چې کار مو د قانون مطابق وي خو په واده او د نکاح په برخه کې هیڅوک دې خبرې ته پام نه کوي د نکاح په وخت کې په عرفي ډول یو سند جوړوي وروسته بیا کله چې میرمن له خاوند نه مهر وغواړي کوم ځای ته سفر کوي او یا کومه بله ستونزه ولري نو دا عرفي سند کوم اعتبار نه لري د میدان وردګو سیدونکو رحیم الله چې د خپل سیمې د نکاح په ګڼ مراسمو کې ګډون کړی وایي چې د دوی په سیمه کې د نکاح نامې اخیستل څه چې آن د عرفي سند رواج هم نشته خلک پر یو بل د اعتماد په اساس په شفاهي ډول نکاح تړي
خلکو یو عمر رواج داده چې وکیل د نجلۍ او د هلک لخوا نه انتخابیږي او بیا د هماغه څه د نکاح مراحل طی کیږي او ایجاب قبول کیږي او خطبه ویل کیږي وروسته له هغه نه نکاح چې وتړل شوله د اعتماد په اساس باندې دا موضوع روانه د نکاح زیاتره شفاهي صورت سره نکاح تړل کیږي او اعتماد د ټول ولس یا د خلکو تر مابین دا موجوده دی. سند که واخلي کاغذ په مخ باندې سند ورته لیکل کیږي او هغه سند بیا د سپینګیرو لخوا ورته امضا کیږي او که ګوته لګول غواړي ګوته ورته لګول کیږي. هغه تر اوسه دا ډېر کم ده، نه دی پېښ شوی. تر اوسه نشته داسې موضوع چې دوی سند واخلي زیاتره.
د کابل اوسیدونکي شایما وایي کله چې د دې نکاح تړل کېده کوم رسمي سند موجود نه و او په شفاهي ډول یې د دې مهر ټاکلی و. وروسته بیا کله چې دې د خپل مهر غوښتنه وکړه میړه یې نه ورکاوه. دا وایي که نکاح خط ثبت وای نو له داسې ستونزو سره به نه مخ کېده.
زما نکاح خط ملایانو د منطقې وکیل و تتی یو څو کسه دلولو سرایګانو زما نکاح یې وتړل. نکاح خط یې څه نو مقصد د نکاح یې وتړل زه تخلاص زه ډېر زر مهره زه وتکړ زه ته دا پیسې ورکړې زګر مارو مثال غواړم که دا سړی سره ولې جنجال به ما وایي د تا خو هېڅ شم نسه نه سندر لرې نه مثال کوم سړی شاهد لرې نه ما باندې پچې شي باندې جنجال که مثال اسناد نه لرې به داسې جنجال او باندې ګرفتار سم و نکاح خط کې به وخت باندې نکاح خطونه به و محکمه به و مثال قاضي به و اشینینزا د شینه به و زتن هر څه به کېده څه اوس نه اسناد لرم نه مثال شاهد لرم نه هغه سړی سته کې د من نکاح یې تړلې د ملایانم کو اوس هغه شنه خو بېخي نه څه زبان به د دراز دمدمره پیسې به خدای نکاحت لرم اوس هیڅ شي نه سازو زمون کوتا ده کنه زی ویلای نه سم دی باندې شایدم نه لرم سنادم نه لرم زو او هیڅ شي نه لرم.
د لوګر اوسیدونکي جمیلې په وینا دوی خويندې واده دي خو دواړه نکاحنامې نه لري. دا د خپل خويندو ترخه ژوند ته اشاره کوي. وای د خويندو په در وکیلان هم مړ دي اوس هیڅوک نه لري چې د خويندو پوښتنه وکړي.
نکاحت خو ډېر کښی ده خو وخته خلکو نه پېده او دما خویندې خو ملامت یم نه وي اعتمان یې په درول کیلان یم مړه دي او هغه خلک هم څه وسورتو هسې دي مونږ هر څه پاتې دي ما هغه نه پوښته نسته نه ګایګه نسته ولاسې دا دما خور وهلو خواړه خوړلي دي ان دا د مونږ د خور کوسې امانت تل بېخه پرې راویستلې مونږ چا ته ارزودات کړی اوسې دغې په در وکیل کوم یو ده سې مونږ دې چې نوې ګټو دې نه سوال جواب کوسې دا د مونږ خور تاسې په څه وهئ په څه وازه یې وهئ که په در وکیل نکاحت یې وای خو مونږ به لږ ورته پوښتنه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. د فاميلي محکمې رئیسه رحیمه رضایی وایي د نکاح خط ثبتول یو اړینه خبره ده او د تاوتریخوالي په راټیټولو کې مهم رول لري او د ښځې او خاوند حقوق خوندي کوي.
هغه څه چې واقعا د تاوتریخوالي کچه راټیټوي د نکاحات او طلاق خط ثبتول دي. هغه وخت بیا که یوه ښځه خپل مهر وغواړي هېڅ ډول درغلي پکې نشي کېدلی. که نکاحنامې او طلاقنامې ثبت شي نو ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي د هغه چا لپاره چې ادعا کوي او هم د قاضي لپاره چې پلټنې کوي. د دوی حقوق نه کیږي. موږ تل دا ټینګار کړی چې پیچبوري ډول باید خلکو ته وپوهول شي چې خپلې نکاحنامې ثبت کړي. عادي نکاحنامې د سترې محکمې په څلور ګونو وثایقو کې جوړیږي او که د جانبینو په منځ کې جنجال وي هغوی ته بیا موږ نکاحت جوړوو.
رسمي نکاحت هغه سند دی چې د افغانستان د سترې محکمې لخوا جوړ شوی او د محکمو لخوا د ښځې او میړه د نکاح د اثبات او د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره په رسمي بڼه ورکول کیږي. په نکاحنامه کې د ښځې او میړه پوره پیژندګلوي، د شاهدانو پیژندګلوي او د نکاح شرایط هم لیکل کیږي او په محکمه کې له ثبتولو وروسته مشروعیت پیدا کوي. د افغانستان د سترې محکمې د دویم زون د وثایقو رئیس قاضي الله د نکاح خط ثبتولو د اهمیت په اړه وایي چې تر ټولو مهم اهمیت یې د مهر مسله ده چې کله یوه ښځه وغواړي په اسانۍ یې ترلاسه کولی شي.
نکاح خطونه د اهمیت په باره کې باید ووایو چې مهمترین اهمیت یې دا ده چې مالي موضوع چې په نکاح خط کې درجېږي چې شرعي مهر ده هغه تثبیتېږي، هغه په نکاح خطو کې رسېږي. بالاخره آینده خدای نه خواسته فرقت یا جدایي د ښځې او خاوند منځ کې په هر عنوان چې وي راځي دوی کولی شي دا ښځې چې خپل د مهر ډیر آسان صورت سره د نکاح خط وړاندې کولو عدلي محاکمو ته د دعوو محاکمو ته ولغه مهر په صحیح صورت سره لاسته راوړي. آئنده اولادونه چې دلته رسیږي په نکاح خط کې دې ته نه مجبوره کیږي چې آئنده د نصب د انکار سره دوی مواجه شي. په هغه نکاح خط کې تثبیت ته دوی خپل د اقرار په اساس او قاضي صاحبانو ته لاندې امضا کړې ده، بنا هغه اولادونه تثبیت دي چې دغه اولادونه دي. بله مسله دا ده چې شرعي نکاح خطونه د استناد په وخت کې د دواړو طرفینو تصدیق ته ضرورت نه لري. یو کس چې هم کله چې دعوه په ځای اقامه کیږي دغه یو کس هم چې وویل چې دغه زما مهر دغه نه مهر دی په دې تاریخ کې مو نکاح کړی دونه اولادونه دي، دې ته ضرورت نشته چې بیا دا بل نام سوال وشي. دغه نکاح خط وړاندې کوي نهسته یو شرعي سند، محکمه دغه په اساس استناد کوي او دغه یو طرف خبره هم مني.
قاضی امان الله همدارنګ زیاتوي اوس خلک ډیر لیواله دي چې نکاح خط ترلاسه کړي او له واده نه وروسته هم ښځه او خاوند هر وخت چې وغواړي نکاح نامه ترلاسه کولای شي.
اندازه د نکاح خطو تقریبا د ورځې عادي اخل 15 تر 30 ته نکاح خطونه موږ د محکمې نه صادریږي. دا موږ ته یو خوشبینی راکوي چې خلک ډیر وس لیواله دي چې خپل اسنادونه شرعي واخلي او محکمه ته راشي. موږ اوس تقریبا یو جالبه خبره دلته ده چې کله کله نوي کلن سړی هم راغلی خپل خسر نکاح خط ورته ورکړی ده. په دې معنی ده چې موږ د سترې محکمې د تصویباتو په اساس دا موږ حق لرو او دا مراجعین هم حق لري چې موږ نه فقط نکاح خط وغواړي. دا کتابچه د نکاح خط یوازې په دې پورې مختص نه ده چې په مجلس د نکاح کې باید ثبت شي یا هلته ولیکل شي. ورته وروسته دغه هم کوی شي څوک نکاح وکړي لس ورځې وروسته راشي، لس کاله وروسته راشي، شل کاله وروسته، موږ نکاح خط ورته ورکوو. انشاءالله په دې مسله کې ممانعت قانوني موږ نه لرو.
خو دا چې د نکاح نامې ثبتول میرمنو ته څه ګټه لري او دوی ولې باید رسمي نکاح نامه واخلي؟ محکمې ته له راغلو مراجعینو نه به یې واورو.
نوم پروینه.
زما نوم پروین ده. کله مې چې نکاح وکړه نکاح خط مې ثبت کړ، ځکه چې کوم وخت کوم جنجال پیدا شي نو د نکاح خط ثبتول اړین دي. ما تر اوسه د خپل مهر غوښتنه نه ده کړې. خو دا چې نکاح خط مې په رسمي ډول ثبت دی خوشاله یم. که رسمي نه وي هیڅ ډول اعتبار نه لري.
اعتبار نه لري.
اسم محمد علی سلطان.
زمانم محمد علی سلطان دی. دلته محکمه ته راغلم چې د زوی لپاره مې نکاح خطر لا سکړم. زوی مې خپل مېرمن بهر طبيعي نو ځکه د نکاح نامې ثبتول اړین دي. خو به په محکمو کې له مراجعینو سره ښه رویه نه کېده، خو اوس مامورین ډېر ښه چلند کوي. په 2 ساعته کې زمون کار خلاص کړ، موږ ډېر ترې خوشحاله یو.
ما بسیار خوش هستم از پیش از
که ښځه او نارینه نکاح په قانوني ډول ترسره کړي دا به څومره د دواړو په ګټه وي؟ او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ده؟ د دینی او اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي.
بلندترین آیت به نام آیت مدائنه است که
په قرآن کریم کې تر ټولو لوړ آیت د مدائنه په نوم ده چې پکې ویل شوی دی تاسو ولیکئ. نو د نکاح لیکل هغه ځای پیلېږي کله چې ښځه او نارینه نکاح تړي. د واده ارکان چې ایجاب او قبول دی په نکاح نامه کې باید ولیکل شي او ثبت شي. د نکاح نامې ثبتول ډېرې ستونزې حلوي، ځکه چې په نکاح نامه کې ټول جزئیات ثبتېږي او همدارنګه د مهر اندازه چې نارینه مکلف دی دا اندازه پیسې خپلې مېرمنې ته ورکړي.
مرد مکلفیت داره که باید این مقدار به زو بپردازه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د سترې محکمې په همکارۍ د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونې یو نوی پروګرام پیل کړ. د نکاح خط د ثبتولو پروګرام د شنبې په ورځ د ښځو چارو وزارت او سترې محکمې او یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم. ښې چارې.